The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی راجو دا نن د شورو ورځ کال 2023 د جون د میاشتې 28 نیټه ده دا وخت پاکستان کې د سحر اتنیمه افغانستان کې اته دلته واشنگټن ډی سی کې د جون د 28 نیټه د شپې 11:30 بجې شوې دي د وایس اف امریکا دی راجو سره نه خبرونه کې درته زه زائد خټه کې ازل بیا هر کله وایم اول تاسو پام راګرځو د اوس وخت مهمو خبرونو سره ټکو ته د افغانستان انتظامی مشر ډاکټر عبدالله عبدالله ویلی پاکستان کې نوی حکومت جوړېدو وروسته دواړو ملکونو تعلقاتو کې د خوالي امکان ډېر دی د صدر ټرمپ انتظامیه وایي ایران پر ضد لګېدلې نوی بندیزونو له وجې د نومبر 4 نیټې وروسته ګردې نړۍ د تیلو کپنې به ایران نه تیل نه اخلي د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ وایي د مهاجرت په اړه د سپریم کورټ فیصله د ولس ګټه ده سپریم کورټ د ټرمپ انتظامیه لخوا ځینې مسلمان ملکونو وګړو ته امریکا ته د داخلي بندیز فیصله بحال ساتلی اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل د افغانستان انتظامی مشر عبدالله عبدالله پاکستانی خبریالانو باندې غږ کړی چې د افغانستان او پاکستان اړیکو مضبوطولو لپاره خپل رول ولوبوي ګل پورس کابل کې پاکستانی خبریالانو یو پلاوی سره لیدو په مهال ښاغلی ډاکټر عبدالله عبدالله ویلي د دواړو ملکونو ترمنځ تر ټولو نقصان بداوي چې د اړیکو ښه کولو لپاره کومې هڅې ونشي ښاغلی عبدالله هیله څرګنده کړه چې پاکستان کې د جولای 25 نیټې وروسته نوی حکومت جوړېدو وروسته د تعلقاتو ښه کېدو ډېر امکان دی عبدالله ویلي د پاکستان صدر ممنون حسین او د پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره وروستي ملاقاتونه یې ګټور وو د یوې نړیوالې ادارې د سروې له مخې هند په نړۍ کې د ښځو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد بلل شوی او د امریکا ښځو سره د جنسي زور زیاتۍ لپاره دغه نوملړ کې دریم ځای لري هند شپږو نه دریو ځوابونو کې لومړی ځای لري دغه پوښتنې د لاندې حالاتو شتون یا ډېروالي په تړاو پوښتل شوي دي د ښځو خلاف جنسي زور زیاتۍ او د ځورونې پیښې د کلتور او قبیلوي دود دستور له کبله د ښځو لپاره رامنځته شوي خطرونه داسې هیواد چې بشري قاچاق پکې وي او یا ښځې جنسي مزدوري او یا وینځو په هیڅ ژوند کولو ته مجبوروي د ښځو روغتیا برخه کې د اولاد زیږیدو او د ایچ آی وي کنټرول ګټورۍ کې هند څلورم ځای کې بلل شوی دی دغه راز د دندو موندلو ونډې برخه کې هند دریم او په کورونو کې د ښځو سره زور زیاتۍ برخه کې هم هند دریم هیواد بلل شوی د امریکا خارجه وزارت یو جګپوړي چارواکي خبریالانو ته ویلي امریکا تمه لري نړۍ کې د تیلو ټولې کپنې د نومبر 4 نیټې وروسته د ایران نه نور تیل وانخلي د خارجه وزارت چارواکي ویلي د یورپی یونین چارواکو سره یې لیدلي چې ورته د صدر ټرمپ پیغام ورسوي چې ایران پر ضد لګېدلي بندیزونو عملي کولو کې دې ځل ډېر سنجیده دی دغه چارواکي ویلي دا نوي بندیزونه نه یوازې یورپی یونین بلکې هند چین او ترکی به هم عملي کوي چا سره دې لړکې خبرې لا نه دي شوي د عراق او خودمختار کردستان په ګډه پوله اوسنی وختونو کې د داعش په حملو کې تیزوالی راغلی چې ورسره امنیتي اندېښنې سوا شوي او سیمونه خلکو کډې کول هم پیل کړي دغه سیمې چې د کرکوک نینوا سلادین او دیالا صوبو سره لګېدلي د ډېر وخت راسې د عراق او کردستان ترمنځ د شخړې سبب هم دی د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ نه په ورځ د سپریم کورټ د دې فیصلې هرکلی وکړو چې امریکا ته د مسلمانانو د اکثریت 5 هیوادونو څخه د خلکو په راتګ پابندي پر ځای وساتله د هیواد تر ټولو لوی عدالت د فیصلې 2 وروسته صدر ټرمپ په خپل غبرګون کې وویل دا د امریکې د ولس آئین او د حکومت فتح ده د سپریم کورټ د 4 په مقابلو کې 5 ججانو د صدر ټرمپ هغه حکمنامه پر ځای وساتله چې پکې د مسلمانانو د اکثریت 5 هیوادونو نه امریکا ته د خلکو په راتګ پابندي لګول شوې ده د سپریم کورټ مشر جج د صدارتي حکمنامې په حق کې ولیکل چې صدر دا اختیار لري چې د کامی سلامتیا په خاطر د خارجي هیوادونو نه د خلکو پر راتګ پابندي ولګوي په ټلویزیون د صدر ټرمپ د نشر شوي بیان نه وړاندې وایټ هاوس په خپل بیان کې هم د سپریم کورټ د فیصلې هرکلی وکړو او دا یې لویه کامیابي وبلله په امریکا کې د مسلمانانو د حقونو لپاره کارکوونکي تنظیم کونسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز د سپریم کورټ د فیصلې غندنه وکړه او ویل د دې په نتیجه کې به امیګریشن په نظام کې تعصب نور هم زیات شي
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا ډیو راجو د ګران اوردونکو تاسو د ډیو راجو سهارنۍ در ساعت خبرونو ته غوږ یې. د ډیو راجو سهارنۍ در ساعت خبرونو کې دغه اخیری نیم ساعت خبری خپرونه جاری ده. خبری خپرونه کې موږ تاسو ته تازه خبرونه، خبرونو باندې څېړنې، راپورونه او مرکې وړاندې کوو. اول تاسو پام راګرځو افغانستان ته، چرته چې د افغانستان انتظامی مشر پاکستان نه تللي د خبریالانو یو پلاوی سره لیدلی او دغه خبریالانو باندې غږ کړی دی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې ښه کولو لپاره خپل رول ولوبوي. ښاغلی عبدالله دا هیله هم څرګنده کړې ده چې پاکستان کې د جولای په 25مه نیټه انتخابات وروستو نوې حکومت جوړېدو وروستو تمه ده چې د دواړو ملکونو ترمنځ به تعلقات نور هم ښه شي. تفصیل اورو د اشفاق مومن په دې راپور کې.
د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په کابل کې د پاکستانی صحافیانو د یوې ډلې سره د خبرو اترو په وخت ویلي، د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکو ته زیان رسوونکي هر وخت فعال وي، باید چې منفي خبرو نه دواړه ملکونو ته پکار دا ډډه وکړي. د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي چې د امید څرګند کړ چې سږني کال دواړه ملکونو کې ټاکنې کیدونکې دي او نوي حکومتونه مخې ته راتلو سره امید دی په اړیکو کې خوالی راشي. پاکستان کې عمومي ټاکنې د جولای میاشتې په 25مه نیټه کیدونکې دي او افغانستان کې به ټاکنې د اکتوبر په میاشته کې ترسره کیږي. اجرایي رئیس پاکستان کې د ټاکنو وروستو اسلام آباد ته د سفر کولو هم اشاره ورکړه. د تحریک طالبان پاکستان مشر ملا فضل الله په وجنه نوموړي وویل، باید پاکستان او افغانستان بیا چې وروستو تګ ونه کړي. یاد دې وی چې د تحریک طالبان پاکستان مشر ملا فضل الله څو ورځې وړاندې امریکایي ډرون الوتکې د افغان عسکرو په مرسته په یوه برید کې وجلې. د نوموړي د وجنې غوښتنې د پاکستان چارواکو وړاندې څو وارې د افغانستان حکومت څخه کړې وې. د ده وجل کېدو سره تحریک طالبان نوی مشر نور ولی محسود ټاکلی. د سیمې په حالاتو نظر لرونکی څېړنکار مشتاق یوسفزی وایي چې د نوي مشر تعلق د وزیرستان سره دی او داسې ښکاري چې وسلوال ډلې کومې چې وړاندې د تحریک طالبان څخه بیلې شوې وي بیرته رایوځای شي. افغانستان اجرایی رئیس د پاکستانی صحافیانو سره خبرو کې وویل چې د پاکستان صدر ممنون حسین او د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره یې په نږدېو کې ګټورې خبرې اترې کړې دي. د باور ښکاره کړ چې د سولې خبرو اترو نه زیاتې تمې لري. د زیاته کړه چې افغان طالبانو باندې اوس فشار سیوا کول پکار دي چې افغان حکومت سره خبرو ته آماده شي، ځکه چې اوس حالات هغه څه نه دي څنګه چې وړاندې وو. د سولې په عمل کې د چین د هڅو هم ستاینه وکړه. د زیاته کړه چې د تمامو خواوو امنیت باید یوازینی هدف وي. دا په داسې حال چې افغان صدر ډاکټر اشرف غنی خپل عسکرو ته امر کړی دی په هغه وسلوالو رحم ونه کړي کوم چې افغان ځواکونو ته ګواښونه کوي او په ملک کې بدامنی رامنځته کوي. د واړه اختر په مهال د درې ورځو لپاره د وربند څخه وروستو د تیرې جمعې په ورځ طالبانو په میدان وردګ ولایت کې لس سرکاري ځایونو د قبضه کولو دعوه کړې ده او افغان عسکرو ته یې د مرګ ژوبلو اړولو هم دعوه کړې. د افغانستان د دفاع وزارت وایان جنرال رادمنیش ویلي، په میدان وردګ ولایت کې په یو شمېر سیمو کې لا هم جګړه روانه ده او عسکر یې د طالبانو پر ضد جګړې لپاره مختلفو سیمو کې استولي چې ورته د هوایي پوځ مرسته هم حاصله ده.
د جمهور رئیس وینا دا دی چې هغه کسان چې د دولت ملت او د افغانستان د ملي اجتماعي په مقابل کې تهدیدات رامنځته کوي د دوی په مقابل کې باید ترحم ونشي. اما رښتیا هم د میدان ښار کې جنگ په شدت روان دی. د موږ هوایي قوتونه د ځمکنۍ قواوې حمایت کوي.
یاد دی وی چې امریکا او افغانستان لخوا بیا بیا تورونه لګول شوي چې د پاکستان په خاوره افغان طالبانو ته کومک ورکول کیږي، کوم چې په افغانستان کې خارجي او افغان عسکرو باندې بریدونه کوي. د امریکا د خارجه وزارت مرستیالې ال اس جی ویلز هم تیره هفته ویلي وو چې امریکا له هم خپل خبره باندې کلکه ولاړه ده چې پاکستان به د خپل خاورې څخه د ترخګرو اډې په مکمله توګه ختموي، خو پاکستان دغه تورونه بیا بیا رد کړي دي.
د واشنگتن دی او تاسو ډیو اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویبپاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړئ.
اردوونکو د وایس آف امریکا ډیوه راډیو د ډیوه راډیو سهارنۍ در ساعته خپرونې لا جاری دي. ستاسو پام راګرځو ایران ته، چرته چې چا باندې چا سره چې د نوکلیایي وسلې چې کم تړون شوی او د نړیوالې ټولنې د امریکا په شمول دغې نه د مې په میاشت کې دی کال مې په میاشت کې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ اعلان وروستو امریکا بهر شوې ده او اوس دغې وروستو نوي بندیزونه هم اعلان شوي دي. د صدر ټرمپ انتظامیه وایي چې دیزل به دغه بندیزونو له وجې د نومبر څلورمې نېټې وروستو د ګردې نړۍ د تیلو کمپنۍ د ایران نه د تیلو خرید بند کړي. تفصیل اورو د کلسوم کاکړ په دې راپور کې.
د امریکا د خارجه وزارت یو لوړ پوری چارواکي ویل دي چې د اروپایي هیوادونو د سفارتکارانو سره په تماس کې دي چې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ انتظامیه دغه پیغام ورکړي چې امریکا په ایران نوي تجارتي بندیزونه لګولو کې سنجیده دي. د نوي بندیزونه په داسې حال کې په ایران لګول کیږي چې شش کال د مئی په میاشت کې صدر ډونالډ ټرمپ امریکا د ایران سره د اټمي تړون څخه وباسله. کله چې د دې چارواکي څخه وپوښتل سو چې هغه اروپایي هیوادونه چې لاغوس هم د ایران سره په دې تړون کې دي د هغوی د سفارتکارانو څه غبرګون و، د دې په ځواب کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وویل د فرانس موټر جوړونکي کمپنۍ او یو شمیر نور کمپنیانې لپاره ایران د سوداګرۍ یو خطرناک ځای ګڼل کیږي. د خارجه وزارت چارواکي وویل چې دا هم وخت دی چې دا کمپنیانې د ایران څخه تیل اخستل بند کړي. هغه زیاته کړه چې دوی باید اوس تیل اخستل کم کړي ځکه د نومبر څلورمه نیټه آخري نیټه ده او د مئی د اتمې نیټې راهیسې دا وخت ځکه وټاکل سو چې دوی ته په دې دوران کې وخت ترلاسه سي. چارواکي زیاته کړه چې دغه اقدام یوازې په اروپا نه بلکې په هند، چین او ترکی هم لاګو کیږي. وای کسه هم د دغه هیوادونو د چارواکو سره خبرې نه دي کړې خو وای ډیر ضربه ورته معلومات ورورسي. د تیلو په پیداوارو کې ایران په دریم نمبر دی چې دروازې په حساب 2 میلیون بیرل صادروي. برتانیا، فرانس، جرمنی او اروپایي یونین د صدر ټرمپ د ایران د تړون څخه امریکا باسلو سخت خبرګون ښکاره کړی وو او غندنه هم کړې وه او ژمنه یې کړې وه چې خپلې هغه کمپنیانې یا شرکتونه به د هغه بندیزونه څخه خوندي وساتي چې کله د بندیز لګول سوي هیواد سره په کاروبار کې دغه کمپنیانې بوخت وي او پر دوی باندې هم بندیزونه لګول کیږي. د خارجه وزارت چارواکي وایي چې په ایران ثانوي یا دویم، یعنی کې هغه بندیزونه چې کم کمپنیانې په بندیز لګول سوي هیواد سره کاروبار کوي هم به په هغه کمپنیانو بندیزونه ولګول سي. دا نوې ندي وایي چې په کال 1996 راهیسې په ایران دغه بندیزونه پر ځای کړل سوي دي. په ایران کې د ریال قیمت د ډالر په مقابله کې د راغورځېدو په سر د احتجاج په اړه د پښتونې په ځواب کې د چارواکي وویل چې داسې ښکاري هر میاشت یو نوی احتجاجي لاریون په ایران کې رامنځته کیږي. دوی وایي چې ایرانی وګړي د خپل رژیم یا حکومت د چارواکو د هیواد پیسې او شتمنی د هیواد د بندې ضایع کولو په سر تنګ دي او د کار جن کړي هم دي. راپورونه وایي د ایران سرشار تهران په لوی بازار کاروباریانو د سې شنبې یعنی په ورځ هم احتجاج ته دوام ورکړی و. دا احتجاج یو ورځ وړاندې د ایرانی ریال قیمت په راغورځېدو پیل شوی.
ما خوب لیدلې نتیجه به ډېره در وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتنه وروره خپل علاج د مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړه یا بکین سر وخیږي. او د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
ډیو راجو د ګران اوردونکو د ډیو راجو خبرونو کې اوس وخت شوې ده مطبوعاتي کتنو ته. دغه مطبوعاتي کتنه کوي زموږ همکار مختار خلیل، چې په نړیوالو او سیمه ییزو مطبوعاتو کې د سیمې په اکلا کومو مهمو مضمونونو ته ځای ورکړی شوی. راځي چې ورته وښو.
نن د امریکې په مشهور اخبار نیویارک ټایمز کې د ایران په حق له نامتو لیکوال د تامس ارډ برینک یو تفصیلي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط دی: ایران په بدلی دوره خو هغه شان نه څنګه چې د صدر ترامپ خواهش دی. د مضمون په شروع کې د صدر ترامپ د روانې میاشتې د دې تقریر حواله ورکړې شوې ده، په کوم کې چې د ویلي دي چې ایران سره شوی ایټمی لوزنامې نه د امریکې په وتو په ایران غټ اثر پرېوته دی، ځکه چې په قول د صدر ترامپ د ایران حکومت په سیمه کې په خپل سلوک کې بدلون راوستی دی او د ایران مشرانو هم د سړیتوب خبرې شروع کړې دي. صدر ترامپ د خپلې وینا په ترڅ کې خبریالانو ته ویلي دي چې ایران نه خو بحیره روم سیمه کې نوره دلچسپي لري او نه په شام او یمن کې د خپلو خپو په غزولو کې غرضی پاتې دی. ایران چې څو میاشتې وړاندې کم ملکو اوس هغه نه دی پاتې، بلکې د مشرانو په شمولي ایران اوس په مکمله توګه بدل شوی دی. خو بلخوا د تجزیه نگارانو وینا ده چې ایران د سیمې په معاملو کې خپله چاله اړو بدله کړې نه ده، بلکې د امریکې د ایټمی لوزنامې نه په وتو او په ایران د بندیزونو په بیا لګولو ایرانی حکومت د ملک دننه سیاسي الوزلو ته خپل پام ګرځولی دی. د حکومت مخالفین یې رایسار کړي دي او خپل اقتصاد ټینګ د نظر لاندې ساتلی دي. نیویارک ټایمز خپل مضمون کې لیکي چې په سیمه کې هم د ایران کردار د پخوا په شان جاری دی، ځکه چې د ایران د پاسداران انقلاب کور کمانډر حسین سلامی تیره هفته خپل یو بیان کې ویلي دي چې په لبنان کې د ایران اتحادي جنگي ګوند حزب الله د خپل یو لک میزایلو سره د اسرائیل تباکولو ته تیار او ویښ بیدار دی. د ایران ستر روحانی مشر آیت الله علی خامنائی خپل یو تازه بیان کې بیا ویلي دي چې اسرائیل په دې سیمه کې یو ناسور دی چې د جګړو نه ختمولی لازمه ده. په سیمه ایزو مسلو د ایران د خارجه چارو د وزیر خصوصي صلاحکار حسین شیخ الاسلام ویلي دي چې صدر ترامپ په دې خام خیالای کې پروت دی چې ایران سره د شوي ایټمی لوزنامې نه د امریکې په وتو به مونږنی شام، یمن، لبنان او عراق کې خپلو کارونو نه لاس ونیسو. دا بالکل غلط سوچ دی. مونږ که خپلو پالیسو کې څه بدلون راولو هم نو دا به د صدر ترامپ له وجې نه وي. خو نیویارک ټایمز لیکي چې زیاتره غربي تجزیه نگاران د صدر ترامپ دې سوچ سره اتفاق کوي چې ایران په سیمه کې په خپل کردار بیا د سره نظرثانی کوي، ځکه چې ایټمی لوزنامې نه د امریکې په وتو او په ایران د بندیزونو په بیا لګېدو د ایران په اقتصادي هلو ځلو او په کار باپار اثر غورځېدی شي او دین سیاسي تاوتریخوالی هم راولاړېدی شي. د ګل په ورځ تهران کې مظاهره چیان د ایران د پارلیمان په وړاندې راجمع شول او پولیس د دوی د خورولو دپاره په دوی اوخ کې بیونکې ګیس ورخوشی کو. د ایران معیشت د وړاندې نه ډیر مرسپن دی، ځکه چې د یو کال نه کمه موده کې د ایران ریال کرنسی د ډالر په مقابله کې 50% را پریوتی ده. دې سره په ګرد ایران کې ګرانی هم زیاته شوې ده او بهر نه د راغوښتونکي مال نرخونه ډیر اوچت شوي دي. خلکو خپلې ټولې موړې د جایدادونو، سرو زرو او د ګاډو په خرید کې بند کړي دي. خو بلخوا د بشري حقونو د نامتو زنانه مرستیالی نسرین سوتو ده خاوند رضا خاندان چې تیره هفته گرفتار کړی شوی هم وو، نیویارک ټایمز ته ویلی دی چې ایران سره د ایټمی لوز نامې نه د امریکې په وتو په ایران اس اثر نه دی پریوتی. نیویارک ټایمز د خپل مضمون په اخیر کې لیکلی دی چې د ایران ستر روحاني مشر آیت الله خامنائی خپل یو تازه تقریر کې ویلی دی چې هر څه سم دم دی، خلک ویښ بیدار دي، د دوی جذبه ځوانه ده او دوی ستړي نه دي. د ویلی دی چې د دشمنانو ایجنټان دا پروپیګنډې کوي چې خلک ګینې ستړي شوي او ستومانه شوي دي، خو په اصل کې د ایران دشمنان په خپله ستړي شوي او ستومانه شوي دي.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voad1news.com.
وایس آف امریکا ډیوه راجو د ګران اوردونکو تاسو د ډیوه راجو سهارنۍ درې ساعته خپرونو ته غوږ یې. د ډیوه راجو سهارنۍ درې ساعته خپرونو کې اوس وخت شوی دی چې تاسو ته د امریکا په اړه یو راپور وړاندې کړو چې د امریکا ستر عدالت یا سپریم کورټ فیصله کړي چې د صدر ټرمپ هغه حکم چې غواړي د 50 اکثریتی مسلمان اکثریتی ملکونو نه راتلونکي وګړو باندې امریکا ته په داخلي پابندي ولګوي، سپریم کورټ دغه فیصله بحال ساتلی. د دغه فیصله وروسته صدر ترامپ ویلي چې دا د اولس ګټه ده او د آئین او حکومت فتح ده. تفصیل ورو د وکیل خان په دې راپور کې.
د امریکا سترې محکمې یا سپریم کورټ د صدر ډونلډ ټرمپ هغه حکمنامه پر ځای وساتله چې پکې د مسلمانانو د اکثریت د 50 هیوادونو څخه امریکا ته د خلکو په راتګ باندې بندیز لګولې شوې. تیر ورځ د عدالت د سلورو په مقابله کې 50 ججانو د صدر ټرمپ د حکمنامې په حق کې فیصله ورکړه چې صدر دا اختیار لري چې د قومي سلامتیا په خاطر د خارجي هیوادونو څخه د خلکو په راتګ بندیز ولګوي. صدر ټرمپ د عدالت د فیصلې هرکلی کړی او په یو بیان کې ویلي دا یو لوی کامیابی. د سپریم کورټ مشر جج جسټس جان رابرټس ویل صدر ټرمپ د قانون سره سم خپل اختیارات استعمال کړي دي. د عدالت سلور آزاد خیال ججانو د حکمنامې پر ضد فیصله ورکړي. د دینړواندې زیلی عدالتونو دوه ځله د صدر ټرمپ د مهاجرت په اړه دغه حکمنامه ځنډولې وه. د صدر ټرمپ د حکمنامې د لاندې چې د سپتمبر په میاشت کې جاری کړې وه، د ایران، لیبیا، سومالیا، شام او د یمن ترڅنګ د شمالي کوریا او د وینزویلا ځینې شهریان امریکا ته راتګ نشي کولی. د سپریم کورټ د فیصلې په نتیجه کې بعد د 13-14 میاشتو هغه عدالتي جنگ سرته ورسی چې د صدر ترامپ د حکمنامې وروسته پیل شوی او حکومت پکې د حکمنامې د نفوذ لپاره او مخالفینو یې د دې د لری کولو لپاره کوششونه کول. مخالفین وایي حکمنامه په نظریاتو اډانه ده او هدف یې امریکا ته د مسلمانانو په راتګ پابندي لګول دي. د امریکا سی ان ان ټلویزیون تر مخه د وایټ هاوس په یو بیان کې صدر ترامپ د سپریم کورټ فیصله خپل ګټه وبلله او وی ویل چې د امریکایانو د تحفظ لپاره به هر ممکن ګام اخلي. د صدر ترامپ دا دریز دی چې د کوم هیوادونو څخه د خلکو په راتګ بندیز لګول شوی هلته داسې نظام نشته دی چې د خلکو چاڼ وکړي او دا معلومه کړي چې کوم مشکوک ترهاګر خو امریکا ته سفر نه کوي. د هیواد تر ټولو لوی عدالت د فیصلې څو ګنټې وروسته صدر ترامپ په خپل غبرګون کې ویلي دا د امریکې د اولس او آئین او د حکومت ګټه ده. په ټلویزیون د صدر ترامپ د نشر شوی بیان نړواندی وایټ هاوس په خپل بیان کې د سپریم کورټ د فیصلې هرکلی کړو او ویلیو چې دا یو لوی کامیابی ده. په امریکا کې د مسلمانانو د حقوقو لپاره کارکونکو تنظیم کونسل ان امریکن اسلامیک ریلیشنز د سپریم کورټ د فیصلې غندنه کړې او وی ویل د دې په نتیجه کې بعد د امیګریشن په نظام کې تعصب نور هم زیات شي. خو صدر ٹرمپ او د هغه پلاویان دا خبره ردوي چې غنې دغه حکم نامه د مسلمانانو پر ضد د تعصب په بنیاد جاری کړی شوی ده. د کونسل ان اسلامیک ریلیشنز مشر نهاد اواد د فیصلې وروسته په یو بیان کې ویلي 50 کاله پس کانګرس د امیګریشن یا مهاجرت هغه نظام ختم کړو چې پکې بعد یو نسل خلکو ته د بل نسل په خلکو ترجیح ورکړي کېده.
د واشنگتن دی او تاسو ډیو اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلې او اوریدلی سي. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com, ټویټر @voadiva.
اوس وړاندې کوي داریا چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د امریکې، برتانیې او د ناروې حکومتونو د ډارفر په تنازه کې ککړو ټولو فریقو ته ویلي دي چې وسلې وغورځي او د پوخ امن لپاره بین الاقوامي امن ساتونکو سره مل شي. د غربي سودان په ډارفر سیمه کې مخالف قوتونه په کال 2003 کې د خرطوم د حکومت د پالیسو خلاف راپورته شول، ځکه چې په قول د دوی دا پالیسۍ غیر عرب خلکو سره د فرق په بنیاد جوړې دي. حکومت د مخالفینو د چقولو د پاره خپل فوزونه اولیګل. حکومت د یاغیانو د مقابلې د پاره جنجاوید نومي وسلبند ملیشه هم اولیګله، خو جنجاوید ملیشه په عامو خلکو ډیر زیات ظلمونه راواخیستل چې په نتیجه کې د انساني خواخوږۍ مسلې راولاړې شوې، ځکه چې په زرګونو خلک مړه شول او شل لکه خلک بې کوره شول. په کال 2005 کې د افریقانو ملکونو اتحاد او د ملګرو ملتونو په ډارفر کې د حالاتو قابو کولو د پاره شریک فوزونه واچول. دې نه پس په کال 2006 او په کال 2011 کې د ډزبندۍ یو شمیر لوزنامی دسخط شوې چې دوه پکې امن لوزنامی هم وي، خو دوه غټو مخالفو ډلو د جسټس او ایکویلیټی تحریک ابراهیم جبرائیل او د سودان د ازادۍ د فوز عبدالواحد په دې امن لوزنامو دسخطونه ونکل. د سودان د ازادۍ د فوز عبدالواحد دی مار د امن لوزنامو دسخط کولو نه انکاریو، څه قسمه یک طرفه ډزبندۍ کولو ته تیار نو او اوس هم سرکاري فوزونو سره انختې دی. شر فساد په مارچ کې شروع شوی دی او حکومت خپل لوی شمیر فوز جنگ ته ور وړاندې کړی دی. اخر د جون په نیمه کې د سودان د حکومتي فوزونو او د سودان د ازادۍ د فوز د عبدالواحد ترمنځ په مرکزی ډارفر کې خونړۍ انختې وشوي او یو ځل بیا په زرګونو خلک د خپلو کلو نه وتښتېدل. د جون په 19 تاریخ د امریکې، برتانیې او ناروې حکومتونو یو تحریری بیان جاری کو چې پکې د جنگ غندنه شوې ده. دې بیان کې د ډارفر په جبل مرا سیمه کې د قبایلو ترمنځ د پراپورته شر فساد هم بدویلې شوې دي. عام خلک د دې فضول جنگ د لاسه برابر په تکلیف او تاوان کې دي، ځکه چې د دې له سوا به ډیر کلي اوسولې شول او د دغه کلو یو شمیر خلک مړه او جوبل شول، هر کله چې 9000 خلکو د خپلو کورونو نه تیښته هم وکړله. په بیان کې ویلې شوی دی چې په ډارفر کې د روان جنگ فوزی اواره ناممکن دی او بین الاقوامي برادری باید چې دغلته په فسادیانو او شرخوخو د بندیزونو په لګولو غور وکړي. دریو واړو حکومتونو د جنگ ټولو فریقو ته غږ کړی دی چې سمدستي د جنگ نه لاس واخلي، د انساني خواخوږۍ امداد اجتمندو ته د رسولو دپاره لار ورکړي او د مستقلی ډزبندۍ د پاره دی د نړیوال امن د پاره د افریقانو ملکونو د اتحاد امن ډلې سره ملګرتیا وکړي. امریکا به د جنگ ټولو فریقو ته د صبر، زغم او د خبرو اترو کولو نصیحت جاری ساتي.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولیږئ: ایډیټوریل وی او اے، واشنگتن ڈی سی 202-3 USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
اړوندونکو د وایس اف امریکا ډیو راجده هم دې سره زمونږ د نن ورځې سهارنۍ در ساته خبرونه پای ته رسیدې. د نن ورځې خبرونه کې موږ سره ټکنیکي اړخ مرسته کوله پروډوسر بو اشفاق مومند او د انجینیر نه هم مننه کوو. د نن ورځې خبرونه کې زیم قربا زید خټک د خبرې پتما تاسو نه اجازه غواړو تر لا پامه.